په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبری غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې بعد پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا د امنیت لپاره پورته کړی شو ګامونو د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو د خوشی کولو او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد جنگ کې وجل شو خاصدارو او لیوي ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکج پریکړې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر نه.
پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کوټې په سرینا هوټل برید ځان مرګ و. په زابل کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي او د هند روغتیایي نظام د کورونا د زیاتو پیښو له وجې د سخت فشار لاندې دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې ترسره شوی برید ځان مرګ و. پر ټولنیزو رسنیو دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په یاد پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. ځینې رسنۍ د ژوبلو شمېره 12 ښایي. شیخ رشید دا ومنله چې د برید پر مهال د چین سفیر په کوټه کې و. خو دا خبره یې رد کړه چې ګینې هغه د برید پر مهال په سرینا هوټل کې موجود و. نوموړی وویل چې په لویه کچه د پیښې پلټنې پیل شوي خو تر دې دمه د بریدګر پیژنګلوي نه ده شوې. عوامي نېشنل ګوند وایي په کوټه کې په سرینا هوټل د برید نه پس د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو له پکار دی چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د ټولو پر ضد یو ډول کاروایي وکړي. د یاد ګوند خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پرون په پېښور کې مشال لړیو ته وویل
او دا خلک دلته موجود دی دا خو لیدل کیږي دا خو شد آسمان نن را کوزیږي دا بیخی دلته پزمکه پراته دی. بیا بیا مونږ دا خبره کوو دی وای دا خ طالبان دی او دا بد طالبان دی ګډ طالبان دی او بیټ طالبان دی. آج دهشتگردای خلاف ډیر سنجیده ګامونه اغستل پکار دی.
بل پلو پاکستانی فوزی او حکومتي ادارو مشرانو تل ویلي چې د خو بدو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول فرق نه کوي او د ټولو خلاف یو ډول اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وژلو شو لیویز او خاصدار ځواکونو کورنیو ته د شهدا پیکج د لاندې د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی. پرون په دې اړه پریکړه د وزیر اعلی محمود خان او د کابینې د وزیرانو ترمنځ په غونډه کې وشوه. تر دې وړاندې به وژلو شو خاصدار او لیویز ځواکونو کورنیو ته 3,00,000 روپۍ ورکول کېدې. خو د شهدا پیکج لاندې به اوس ورته له 1,50,000 زیاتې روپۍ ورکول کېږي. وروسته له هغې چې پخوانی فاټا په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې زم شوه خاصدار او لیویز ځواکونو غوښتنه کوله چې هغوی د سر قربانۍ ورکړي کوي. حکومت لپاره کار دی چې د شهدا پیکج لاندې دی د هغوی د وژل کېدو په صورت کې د هغوی کورنیو ته پیسې ورکړل شي. حکومت د قبایلي ضلعو خاصدار او لوی ځواکونه د پولیسو په اداره کې یوځای کړي. د پاکستان حکومت نن په یو اعلان کې ویل د ملک په کومو سیمو کې چې د کورونا کچه له 50% زیاته وي هلته به د لومړي صنف نه تر 12 پورې تعلیمي ادارې تر اختره پورې بندې وي. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د کورونا د سار مارک کز نېشنل کمانډ اپریشن کې شوې ده. همدارنګه ویل شوي چې دوکانونه او بازارونه به هم په غوسیمو کې د ماښام د شپږو بجو نه بندېږي او ځینې نور بندیزونه به هم لګول کېږي. دارنګ به په زیارتونو او سینماګانو بشپړ بندیز وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دو ورځني سفر استنبول ته ورسېد. هغه به هلته په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستان پرته پکې د ترکیې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري ګډون کوي. حنیف اتمر، مولود چاوش اوغلو او شاه محمود قریشی به د افغانستان د سولې په پروسه کې په ترسره شوو پرمختګونو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون مشال لډیو ته ویل په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیې د ونډې په اړه بحث کېږي. ټاکل شوی وو چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 23 نیټه په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي. خو دا غونډه وروسته لاغې لغوه شوه چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکیې چارواکو ویلي چې ښایي له کمکېښته وروسته دا غونډه جوړه شي. په زابل کې د یوې ترافیکي پېښې له امله 14 کسان مړه شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته ویل چې پېښه تېر ماښام د کابل کندهار په لویه لار له جلدک سیمې سره شوې. هغه زیاته کړه چې 12 کسان ټپیان شوي هم دي. ټکر د یو مسافر وړونکي مارسډیز موټر او باروړونکي ټیلرې موټر ترمنځ شوی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک لیکلی چې په دې ټرافیکي پیښه کې وژل شوی ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي ول. هغه ویلي دا کسان چې په هلمند کې مزدوري کولې د اختر د رخصتۍ په خاطر کورونو ته روانو. په هندستان کې د کورونا وایرس پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې چې له وجې د هغه هیواد روغتیايي نظام له لوی فشار سره مخامخ دی. په هند کې اوس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کسان هره ورځ په کورونا وایرس اخته کیږي او په روغتونونو کې د کټونو او نورو طبي وسایلو کمبود لیدل کیږي. هند 1.3 اربه نفوس لري او د تازه شمیرو تر مخه اوس هلته هره ورځ له 3 لاکو زیات کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې تر ننه 14.2 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي چې له امریکې وروسته دا په نړۍ کې تر ټولو زیاته شمېره ده. هلته د کووید 19 ناروغۍ نه تر دې مهاله نږدې 1.3 لک کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني ګړۍ تر پای کرا سره پاتې شوي نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د کوټې 14 وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر امنیتی ادارو ته د ملک په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر کړی دی.
22 کے 22 اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پختون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان د قید وروسته خوشی کړی دی. د غورزنګ خلاص کړل شوی یو مشر وایي خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې وژل شوو خاصدارو او لیوي ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکیج ورکولو فیصله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند یو غړی وایي په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي. او په خبرونه کې بعد امریکا د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیشن د راپور تر څنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړي د لومړي ریپورت طرف ته. د کوټي د څلور ستوري زوټل د په پارکینګ کې د بری دروستا د پاکستان د داخله چارو محکمې خپل ماته ته 22 امنیتی ادارو ته د پاکستان په لوی خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر کړي. او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملاتو د خرابولو یو هڅه ده. بلخو عوامي نشتل ګوند له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشپړه امن قائمولو لپاره دي د خ او بدو ترهګرو د توپیر نه په غیر د وسلوالو په ضد عملیات ترسره کړي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا برید د پاکستان د دښمنانو کاروایی ده او دغه برید وروسته د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولو امنیتی ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی.
او کوئټا جیسے پرامن جو شهر تھا کہ ہم نے 13 چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی
د کوټي پرنګ په پرامن ښار کې ایف سی ځواک 14 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړي وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو. خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیښه را مخې ته شوه. د دې چاودنې اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي او د پاکستان نورو معاملاتو ته زیان رسول دي. د وزارت داخله لاندې 22 ادارو ته امر ورکړل شوی چې امنیت دې ټینګ کړی شي.
22 کے 22 ادارو کو وزارت داخله نے ہدایت دی ہے کہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
خو بل خو ته په پاکستان کې د حزب اختلاف ځینی غوندونه بیا د ترهګرۍ ضد د حکومت په پالیسیو نیوکی کوي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د دې تازه 14 وروستو د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په هیواد کې د بشپړ امن قائمولو لپاره د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان سم عمل پکار دی او د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د هر رقم وسلوالو په ضد عملیات پکار دی. په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي
کوټه کې چې کوم دماکا وشوه یا دلته روزانہ بنیاد بانی سے کم ٹارگیٹ کلنگ دے وزیرستان کے دے ٹولو علاقوں کے او دا خلق دلتا موجود دے دا خو لیدل کی گی دا خو سد آسمان نندرا کزی گی دا بیخی دلتا پزمکا پرات دی بیا بیا منگا دا خبر کو دی وی دا خط طالبان دی او دا بد طالبان دی گڑ طالبان دی او بیٹ طالبان دی آج دہشتگردی خلاف ډیر سنجیدہ گامونا غستل پکار دی چکم نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاغی باندی عمل درآمد پکار دی.
خود داخله چارو وزیر شیخ رشید تیر ورځ په خبری کانفرنس کی د وسلوالو په ضد د پوز او نورو امنیتی ادارو په کردار د اطمینان سرګندونه وکړه او په خبری کانفرنس کی د داخله چارو وزیر د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي همکاری او بلوچستان دا اہمیت ذکر ہم اکڑو او زیادہ اکڑا.
بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور چین پاکستان کا ایک
بلوچستان دا پاکستان دا ترقی نم دے او گوادر دا پاکستان مستقبل دے او چین دا پاکستان ازمائل شو ملگرے دے. د پاکستان پوز او ولس د اویا اتیا زره سرونو د قربانو په ورکولو سره ترګرو ته ماتی ورکړی ده او اوس چې تحریک طالبان پاکستان بیا منظم کیږي یا زمونږ په یو ګاونډي هیواد کې کوم سازشونه کیږي نو د پاکستان پوز او ولس به په شریکه دوی ته ماتی ورکوي.
جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں پاک فوج اور 22 کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے.
د کوټی په سرینا هوټل کې د گاډو د ودرولو په ځای کې د ځانمرګي برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی و او په دغه 14 کې لګ تر لګه 15 کسان وجل شوي وو او 12 نور جوبل شوي وو او دا برید په داسې محل شوي وو چې د چین سفیر د کوټی په سفر وو. خو د چارواکو په وینا په دغه برید کې کوم چینایي وګړي نه وو په نخښه شوي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان او د سیمې یو خبریال د 12 ورځو د قید وروسته خوشی کړی دی. پر دوی تور و چې د اپریل په 9 په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې دوران یې د کرونا وبایي صورتحال په اړه په هدایاتو عمل نه و کړی. د غورزنګ یو را خوشی کړل شوی ځایي مشر وایي چې پولیسو د اف سي د مشر په وینا دوی گرفتار کړی وو خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا د نوموړي تور ردوي او وایي چې د چا په وینا نه بلکې په احتیاطي لارښوونو په عمل نه کولو یې نیولی وو. نور حال له اشتیاق مسید نه.
په سویلی وزیرستان وانکشی په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کښې د کرونا وایرس نه د احتیاطي تدابیرو نه خپلولو په الزام کښې د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان یو ځایي مشر او د وانه پریس کلب خبریال د 12 ورځې قید نه پس په ضمانت د وانه کیمپ زندانه خوشی کړی شوي دي. د وانه کیمپ زندانه را خوشی کړی شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کور کمیټي ممبر شهزاد وزیر وایي چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دوی دی پوزی چارواکیو په وینا باندې گرفتار کړی وی.
په نو تاریخ باندې جلسہ کړی و د علی د خلص حواله د پورا او د علاقې د امن تور انتظامیہ مکمل بحالی د پورا نو پانا باد کې مسرا ایس ایچ او ڈی پی او رابطہ کړی و چې تو سه د کرونا چکی مې سو تیز دی د یغه تو سه خیال نه دای سو تلا نو تو سه سره ایس سی ملاقات کړل غوړي دا غا د ایس څومره چاره کو دا د ایتل د ای جی ایف سی په خلا باندې کو نو بیا پانا باد ایس سی خپل پاور استعمال کړل پاغا کې مې تا پچ دن جیل روکم چې ډایرکټ جیل تا ولا ځلی نو پانا باد یې د وکیل په ذریعہ باندې د کورټ نه ضمانت حاصل کړ.
شهزاد وزیر وایي چې په سویلی وزیرستان کې د مقامی انتظامیا چارواکي د کرونا وایرس نه د ژغورنې د پوره احتیاطي تدابیرو باندې نه په خپل عمل کوي او نه یې په سیمه کې نافذ کولو پوره څه کوي.
چونکه پاغا جلسه کې د مشر ډی پی او او راته ایس ایچ او او نور پولیس وی او د یغه نه مطلب کرتا سچر ڈسٹنڈ چیکیم لاک ڈاؤن وی آگا اس نظام نشتا کولینا اوپن دی جماعتینا اوپن دی او گیدرنگ کیجی جلسے کیجی ندا سے اس خبر آنا وا او ند دی پدانا مختا نشتا تنو ٹس کرو کری بی دی کرونا پا حوالا سارا
پدگی باراکش مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان پولیس و مشر شوکت علی سر تماس ونی ولی دی اغوی زواب پا دار آنگوا
پا طول ملک کرونا ایسو پی پا لاؤ کی پی پرچی شوی پا پیشار کی پرچی شوی کرونا سطحی وائلیشن شوی دی او جو وائلیشن شوی د هغه خود آرمی یا د ایف سی سکار نیستا نو هغه خو دغه دی ای سی سی لیټر را لګل دی پولیس پرچا ور کړی او یقد چې د کرونا سطحی وائلیشن هغه ویډیو تاسو ریکارډ هم کړی نو خو دا چې کرونا د نن سبا 4-5 فټ فاصله به ساتي او ماسک پاتې او هغه جلسه کې ممکن نه هغه شو نه جرم غو دی ته نه شوی له وائلیشن کې پرچا ور کړی او پرچا کې سړی نیولې شي او به ضمانت او شو د شپږه تر دې
د پښتون ژغورنې ورزنګ دی وانه سیمه غړی شهزاد وزیر دا هم وویل چې په غلط الزام کې پدارنګ گرفتاری بنے دے پاکستان حکومت دوی دے پشتون ولس دے حقوق وشتنے دے پورا راونے مبارزے نا نشی مانے کولائی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ترسنگو سے دا سہار لنہو دا مخام ترش پگو
مشال ریڈیو اور صوبائی حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې وجل شو خاصدارو او لیوی ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکیج ورکولو فیصله کړې ده. صوبائی حکومت د مومندو 1511 خصوصي خاصدار پولیسو ته د اړولو پریکړه کړې او ویلي دي چې وجل شو خاصدارو او لیوی ځواکونو کورنیو ته به سهولتونه ورکوي. په سیمه کې زمونږ خبریال شانواز ترکزی د خصوصي خاصدارو د یو قبایلي ملک او بیا پولیسو ته د زمشوي یو پخوانی خاصدار سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پې تیار کړي.
صوبایي حکومت د هغه خاصدار او لیویس کورنۍ غړو ته چې د ترګري په دوران د سر قرباني ورکړي د شهدا پیکج ورکولو فیصله یې کړي. د دې وړاندې به دغه خاصدار او لیویس کورنۍ ته 3-3 لک روپۍ ورکړي دي. تر شهدا پکې تر لاندې د صوبایي حکومت لخوا د وجل شوي کورنو ته د 1.5 لک زیاتې روپۍ او نور سهولتونه هم ورکېږي. حکومت فیصله کې دا هم لیکلي د مومندو د 1511 خصوصي خاصدارو په پولیس کې د زم کېدو لپاره دي اړوند د اداري کارو کې چې دوی هم پولیسو کې زم کړي. دغه فیصله پرون د اپریل په 2 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوې. په پخوانی فاټا کې د ترګري په دوران د وژلې شو خاصدارو یا لوی ځواکونو پوره شمېره خو معلومه نه ده، خو د پخوانی فاټا د خاصدارو د اتحادیې ویان او په باجوړ لیویس کې حوالدار حبیب الله په وینا باجوړ کې 40 تنان مړه شوي او 280 تنان زخمیان شوي او همداشان په مومندو کې 130 نه زیات خاصدار او لیویس غړي وژل شوي او تر د 200 پورې زخمیان شوي. هم دي د مومندو د پخوانی خاصدارو صوبیدار او وسنۍ د پولیسو اسیسټنټ سب انسپکټر ایوب خان مشهد رډیو ته وویل تر اوسه د دوی وژل شوي خاصدارو ته یوازې 3-3 لک روپۍ ورکړل شوي دي او د شهدا پیکیج غوښتنه دوی له ډېرې مودې راهسې کوله.
هغه به لکه 3 لک روپۍ به ورکولې او نورې به نه ورکولې او دې د ماکه کې زمونږ خاصدار مړ شوي وو، هغوی ته هم پکې ملاو شوي وي 3-3 لک او داسې کلیواله مړ شوي وسیل وسیول خلک دوی له هم 3-3 لک ورکړی شوي وي، نورې نه دي ورکړی شوي او مونږ د حکومت نه ډېر خوشحاله یو. مونږ سره دې همدردي کوي، مونږ غریبانان خلکي تعلیمونه نشته دی، دا نوکري دي، دې تنخواه ته مونږ ناشت یو، دغه زمونږ مراد دي.
د الفاټا خاصدار اتحاد د ویان حبیب الله په وینا په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو شمېره 18 زره ده او 1 لک لیوي ځواکونه دي چې دغه دواړه شمېرې بیا یو کم 1.5 زره جوړیږي. په دې خاصدارو کې یوازې په مومندو کې سپیشل خاصدار هم وو چې د پولیسو د محکمې په وینا شمېرې تر د 1200 پورې وو. خصوصي خاصدار هغه وو چې دوی به ډیوټي نه کولې، البته د حکومت سره د ضرورت په وخت پای مرسته خامخا کوله او د یو هغه خاصدار غړي چې ډیوټي کوي برابر تنخواه ورته د حکومت لخوا میلاوي ده. هم کله چې خاصدار پولیسو ته زم شو نو مومند کې د خصوصي خاصدار زم کېدل هم شروع شو، خو بیا هم د پرونی فیصلې په دوران د خودلې شوی شمیر لکه 1511 خصوصي خاصدار زم نشو او دوی بیا بیا د زم کېدو لپاره احتجاجونه کړي. دو هفته وړاندې هم د مشال ریډیو په حجره پروګرام کې د کوزه محمود د خصوصي خاصدار یو مشر اقبال حسین د زم کېدو غوښتنه کړې وه. خو نن د اپریل په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي حکومت پرونی فیصله وستایله، خو بیا هم ځینې اندېښنې څرګندې کړې. نو هغه څنګه
دا منګه زم کې روزه منګه دی کې سینریټی دا لکه سکیل دی او دا غه مخ کې لکه اولدار صوبدار دی کې مخ کې دا د غم پکې نو چې هغه به منګ ترا کوي کنه برا کوي کنه آسی بس اوا کې خبره او شلو ختم شولا. دا هم منګه مخ کې دی منګ ته ویل چې را دې دې وتا سر منګه دا شو کو خدای خو اس منګ سره وادي پوره نو چې تقریبا دا یو کال برابرۍ کې سلو سمېش وکم.
خصوصي خاصدار د مراتو په شکل کې د مومند ملکانو ته ور کړی شی او د ډیپټی کمشنر مومند لخوا سږ کال د فروری په 8 نیټه لیکل شوی خط کې ویل شوی خصوصي خاصدار په کال 1980 او 1981 کې ملکانو ته د خبرې په بدل کې ورکړی شو چې د ریاستي ادارو شک وو د مومند ملکانو وفاداری د پوری پورې غاړه هیواد سره دي. نو دغه وفاداری پاکستان ته درلودلو لپاره دوی ته خصوصي مراتب ورکړل او د دوی دغه حکمت عملی کامیاب هم شو. دوی د پولی پورې غاړه هیواد نوم خو نه دی لیکلی، خو د مومندو مغربي پوله د افغانستان سره لګېدلې ده چې پورې غاړه ته د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو ځینې برخې آبادې دي. د مومندو د یو ملک مجید خان هم یو خصوصي خاصدار و، هغه هم پولیسو کې نه دی زم شوی. خو د ملکانو رخوا په غلنۍ کې او وروستو د وزیر اعلی او د گورنر خیبر پختونخوا ماڼو پېښور مخې ته او له هغې وروستو د صوبای اسمبلی سره نږدې په سوري پل چوک کې د کېدونکو خصوصي خاصدارو پولیسو ته د اړولو دپاره په احتجاجونو کې به هر وخت ورسره شامل و. مجید خان وویل اوس چې حکومت خصوصي خاصدار پولیسو ته اړوي، دی به ورله خپل یو تن ورکړي چې په پولیسو کې ډیوټي شروع کړي.
چې زمونږ د نوکری هم به حال شو او زړې چې کومې زمونږ تنخواګانې بندې دي، اصلي مسله زمونږ د هغې وه. نو امید هم دی چې د دوی موږ سره همدا وعده وه چې هغه تنخواګانې به هم تاسو ټولې میلو شي او انشاءالله موږ به خپل خپل تن ورکړو. ټولو خلکو داسې تقریبا پروګرام دی، هر سړی دې ته تیار دی چې خپل خپل کس ورکې عمر شي.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پرون د اپریل په 22مه غونډه کې دا هم فیصله شوه چې د ملکن لیویز غړو سکیل یا ترقیب د 5مې درجې نه 10مې درجې ته اړول شي. وزیر اعلی محمود خان ویلي چې پخوانی خاصدار او لیویز د ترګري په ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړي او دوی به ورته هر رقم سہولت ورکوي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې اړوند ادارې د خاصدارو دغه مشکلاتو هوارولو او ورته د سہولتونو ورکولو لپاره کار وکړي او د منظوري لپاره د صوبایي کابینې ته زر تر زر خپل رپورټونه وړاندې هم کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو خیبر ضلع ته د پخوانی فاټا صنعتکارانو او کارخانه‌دارو د فیډرل بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر لخوا د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم لګولې ټیکس جمع کولو نه انکار کړي. دغه صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوې وه چې تر 15 کالو پورې به هلته ټیکسونه نه اخیستل کیږي، خو اوس حکومت له دغې وعدې نه سرغړونه کړې او د ټیکسونو نه ورکولو په عکس العمل کې د دوی بینک اکاونټونه منجمد کړي. بل پلو بیا د خیبر ضلع د صنعتکارانو او کارخانه‌دارو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی سره لیدلی او نوموړي ورته باور ورکړی چې په دې مسله به د اف بی آر قانون او خزانه وزارت نه پوښتنه وکړي چې دغه ټیکسونه پرې ولې لګول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د قبیلې ضلعو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوې وه چې تر 15 کالو پورې به هلته سټیل او غوړو میلونو او نورو مختلفو سیزونو جوړولو کارخانو نه ټیکسونه نه اخلي، خو اوس اف بی آر په دوی باندې فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس لګولی او د دغه ټیکس نه ورکولو له وجې حکومت په دوی یو شمېر بندیزونه ولګول او دې سره یې صنعتونه او کارخانه ودرېدې، کاروبار یې غزبن شو او په زرګونه مزدوران هم ورسره بې روزګاره شول. په باډه کې د یو سټیل مل مالک راهیل پردی مشال ریډیو ته وایي
موږ باندې ایس آر او په مطابق باندې 5 ساله ټیکس چھوٹ ملو شوی او موږ ته 2023 پورې اغنا باوجود په 2019 بجټ کې د فیډرل اکسایز ډیوټي سیل ټیکس موډ کې په موږ باندې لاګو کړو چونکې هغه موږ په مطابق باندې د موږ سره د دې خلاف ورزي وکړه چې د موږ له به 5 سال ټیکس چھوٹ راکوي کنه. ټول صنعتکارانو دا خبره ده چې موږ دا فیډرل اکسایز ډیوټي نه منو.
د خیبر ضلع د صنعتکارانو اتحادیې مشر اسلم خان پرده وای د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس نه ورکولو په وجه زموږ بینک اکاونټونه تړلي او صنعتونه مو ودرېدل.
بالکل آو زمونگ اکاؤنٹونه منجمد کړي بند کړي فریز کړي، بلکې چې کومه پیسې وې پکې هغه هم ته وخلی کنه، بالکل خالی چولې او موږ ته ډېر تکلیفونه چې اوس دا کومه انډستری دا سټیل والا او دا غوړو والا دا بالکل ودرې درا.
د قبایلی ضلعو صنعتکارانو اتحادیه وای په قبایلی ضلعو کې صد پاسا 15 سال وخت سټیل میلونه او لسو پورې غوړو میلونه موجود دي او یو اندازې مطابق باندې شل زره مزدوران پکې کار کوي. د فیډرل بورډ اف ریوینیو چارواکي په خپل درس کې وایي چې فیډرل اکسایز ډیوټي یو ډول انکم ټیکس دی او دا په ټول ملک باندې لاګو شوی او د لاندې بهر سټیل مل او د غوړو مل والا 10% انکم ټیکس جمع کوي. د اپریل په 28مه د خیبر ضلع د صنعتکارانو یوې ډلې د سینټ ډیپټی چیرمین میرزا محمد پردیپ مشرۍ کې چیرمین سینټ محمد صادق سنجرانی سره ملاقات کړی. میرزا محمد پردیپ ویلي چې چیرمین سینټ محمد صادق سنجرانی د صنعتکارانو دې ډلې ته باور ورکړی چې دوی به ایف بی آر د قانون وزارت او خزانه وزارت نه رپورټ غواړي چې دوی په قبایلي ضلعو کې ولې دغه ټیکسونه لګولي. دوی ویلي چې حکومت به خپله وعده عملي کوي او په قبایلي ضلعو کې به تر 500 کالو پورې صنعتونو نه ټیکسونه نه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر وای چې په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي او ایوازې 15 پاتې دي او پر هغو هم کار روان دي. خو د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي چې په سلګونه سکولونه لا هم نه دي رغول شوي. دوی وایي د سکولونو ړنګېدو او په ځونو کې بیا د اسانتیاو د نشوالي له کبله په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی وای په دې صوبه کې 109 سکولونه په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي وو چې زیاتره یې جوړ کړل شوي او یوازې 15 پاتې دي. نوموړي په 6 اپریل صوبایي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې حکومت چې دغه پاتې سکولونو په جوړولو هم کار کوي. مشال ډیو په لسګونو وارې هڅه وکړه چې پر دې اړه له شارام ترکی سره خبرې وکړي خو هغه زموږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشر پختونجار خان په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر یادې خبرې سمې دي او دوی د تعلیمي ادارو په رغولو کې جدي دي. پختونجار خان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې حکومت یې د خیبر پختونخوا په کومو کومو ضلعو کې څومره څومره ړنګ شوي سکولونه بیرته او څه وخت رغولي دي. خو په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د پالیسیو جوړونکي عمر رگزی وای په خیبر پختونخوا کې شاوخوا تر 3500 پورې تعلیمي ادارې ړنګې شوې یا بندې شوې وي چې ډېرې یې لا هم غیر فعال دي. عمر وای د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې له 2001 کال راهیسې ترهګرۍ څخه باندې 1300 او په بټګرام ضلع کې د 2015 کال اکتوبر زلزلې 1599 سکولونه ړنګولي وو. نوموړی وای د خیبر پختونخوا په غریزه او نورو سیمو کې اهم سلګونه سکولونه سیلابونو ړنګولي دي. دا وای په 400 مردان پېښور او ځونه نورو سیمو کې د سکولونو د ځمکو پر سر د لانجو له امله هم لسګونه سکولونه تړلي پراته دي. عمر ورزی په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل دته کره شمېرې نه دي معلومه چې په یادو سکولونو کې څومره بیرته رغول شوي یا فعال شوي. خو په خبره یې چې د وسلوالو لخوا په قبایلي سیمو کې په ړنګول شوو سکولونو کې څه باندې 300 بیرته جوړ کړل شوي او په ځنو کار روان دی. البته نوموړی وایي لا هم ډېر سکولونه وران یا غیر فعال دي او په ځنو کې بیا استادان او نورې اسانتیاوې نشته چې له وجې یې په خیبر پختونخوا کې دا وخت لکونه ماشومان له تعلیم به برخې دي.
په دې وخت کې کوم په خیبر پختونخوا کې 25 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د کې 15% جنکي د زمونږ قبایلي اضلاع کې سکولونو نه بهر دي.
یاد بیچ د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر محمد عاطف په 2013 کال کې مشال ډیو ته ویلي وو چې په دې صوبه کې شاوخوا 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. د خبر پختونخوا پخوانی حکومت دا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې نږدې 1500 سکولونه وسلوالو ړنګولي وو. خو په خبره یې چې زیاتره یې جوړ کړی دي. د مومندو ضلع د خویزو سیمې اوسیدونکي تفسیر مومن وای د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرایمری سکول لنګولی وو او له هغه وروسته تر 3 کال پورې د دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 5 میاشتې مخکې یاد سکول خلاص کړ خدا چې د سکول ودانی بیرته نه جوړ کړل شوی نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
بل باران بل یا طوفان یا نمرې یا دغې طوفان کې را ماشومان مزګ نه شي راتلی، ځکه چې خیمه هو تاسو پته ده چې خیمه کې خو
خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام ترکی په سه شنبه د صوبای اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت یې تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. یادې وي چې د صوبې حکومت د 2020 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 1.2 اربع روپۍ هم ایښودي دي، خو پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز د پالیسیو جوړوونکي عمر ورغزی وایي د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا مرکز دواړو کې دا وخت حکومتونه لري په تعلیم کې جدي نه دی. د په خبره د مسلم لیگ نون په مشرۍ پخوانی وفاقي حکومت په خپل کلنی مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 3.2% برخه ایښودې وه، کومه چې په موجوده حکومت کې 2.8% ته راکمه شوه.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې دي. نجیب امیر بدتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د کوټې د سیرین هوټل په پارکینګ کې ترسره شوی برید ځانمرګ یو، په ټولنیزو رسنیو دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملک 22 امنیتي ادارو ته امر کړی چې د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت نن په ایران کې ویل د ملک په کومو سیمو کې چې د کورونا کچه له 5% زیاته وي هلته به د لومړي صنف نه تر 12 پورې تعلیمي ادارې تر اختره پورې بندوي. د افریقانان په اسلام آباد کې د کورونا د سار د مرکز نیشنل کمانډ اپریشن په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دورځني سفر استانبول ته ورسېد. هغه بلته په درې اړخیزه غونډه کې چې سبا ته کیږي او له پاکستان پرته پکې ترکی او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو برخه لري ګډون کوي. امریکا پر یو پاکستانی خبریال ترسره شوی برید غندلې. د اپریل په 22 د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټر په یو پیغام کې ویل شوي چې هغوی پر افسر عالم ترسره شوی برید اندېښمن کړي. په پیغام کې راغلي د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب د یو باخبره ولس لپاره خورا مهم دی. او زابل کې د وی ټرافیکي پیښې له امله 14 کسان مړه شوي. زابل د والی ویان ګل اسلام سیال مشال اړیو ته ویل چې په خطر مخام د کابل کندهار په لوی لاره مخې ته راغلې ده. په هندستان کې د کورونا وایرس پیښې په بېساري ډول زیاتې شوي او د روغتیا پر ادارې داسې تورونه دي چې ګواکې د روغتیایي لارښوونو د نه پاملرنې له وجې په پراخه کچه هلته د کورونا وایرس نوي قسمونه خپاره شوي. په هند کې اوس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کسان هره ورځ پر کورونا اخته کیږي. نن په زیمبابوې کې په دوهمه شلوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې پاکستان ته په 19 منډو ماتې ورکړه. زیمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او د نهو لوبغاړو په تاوان 119 منډې جوړې کړې. پاکستان دا هدف پوره نه کړی شو او لا د لوبې یو بال پاتې و چې د پاکستان ټوله لوبډله په 99 منډو اوټ شوه. پاکستان د دریو لوبو په سیریز کې لومړی میچ د زیمبابوې ګټله.
لړن خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو د ریپورټونو طرف ته په منځني ختیځ کې د امریکا د فوزي قرارګاه عمومي قومندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل. جنرال مکنزي وویل چې د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزي پرون د اپریل په 22 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوث ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشتل خپل نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپل شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counter-terrorism operations.
Mushla de rusta par de plan kar ka uche de terrorism par je dawamdar amaliyat danan la simi sa tam sarbu. So da yaqin tar lasa kuche aga ifrati dali che gwari pa Afghanistan ki de khpli baqala para jagra kawi tar par lapsi char aw fishar landiwi.
General McKenzie de pukhtane ta che wal Taliban de loyo hamlo aw de pra khusimo de control twan lari په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمې او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد له کرکې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. کمیشن خپل دغه کلن راپور د اپریل پر 28 خپور کړی چې پکې ویلي پاکستان مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی. خود حکمران ګوند پارلماني استازي د کمیشن ریپورت پر دولو سره بیا وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري او دوی پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوي. په پاکستان کې لګکیان د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن راپور په اړه څه وایي؟ تفصیل په دې ریپورت کې. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن وایي پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی او حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو په ضد قوانین جوړ کړي او مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. کمیشن د اپریل په 28 په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمې او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو په ضد له کرکې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې د احمدیانو په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی او جولای تر نومبر میاشتو دوران د یو امریکایي نسل پاکستانی طاهر نسیم په ګډون 15 احمدیان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دي. په لاهور کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود د اپریل په 28 مشال ریډیو ته وویل په راپور کې د دوی په اړه چې څه هم ویل شوی نو هغه صحیح دی، ځکه چې دوی اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
تر څو چې په پاکستان کې د احمدی جماعت د حقوقو خبره ده نو ورځ تر بله زموږ مشکلات زیاتیږي. زموږ د ټولنې د غړو وژنه خو صرف یو اړخ دی، زموږ پر ضد چې د کرکې کوم خورولو مهم روان دی نو هغه موږ ډیر پریشانه کړی یو. په ځینو مارکیټونو کې خو دا هم لیکل شوی چې د احمدیانو په داخلي دو بندیز دی. د دې ترڅنګ زموږ عبادت خانه په نخ کیږي چې لوجی موږ ډیر په ویرا جون تیرو. تر اوسه چې هر حکومت راغلی نو زموږ د تحفظ او حقوقو لپاره یې هیڅ نه دی کړی او نه موږ په حالاتو کې څه بهتري ولیدا.
د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن پر راپور کې ویل شوی صرف د تیر کال په اگست میاشت کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي څلوېښت مقدمې درج شوي وي چې اکثره پکې شیعه مسلمانان په نښه شوي وو. دې ترڅنګ په 2000 زیږیز کال کې په پاکستان کې دیرش تنه عیسایان د مذهب د سپکاوي په تور زندانونو ته واچول شول چې پکې و کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. راپور زیاتوي د پاکستان مذهبي اقلیتونو خصوصا هندوانو او عیسایانو ته د تختونې، اسلام ته په زور د اړولو، جنسي تیری او په زور د ودولو پیښې هم یو ښکاره خطر وو. او په تیر کال کې چې د مذهبي اقلیتونو لکه مونجونو سره په زور ودونه شوي په هغوی کې ترنمایي زیاتې کم عمره وې. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل په خوانې مشر چیلارام کلوانی مشال ویډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په عبادت کولو کې له دومره مشکلاتو سره مخ نه دي، خو په زور د هندوانو نجونو مسلمانول او بیا د هغوی ودونه کول یو لوی ستونزه ده.
فورس کنزرویشن کا مسئلہ بالکل ہے یہاں پر ہمارے ملک میں.
پر زور د مذہب بدلولو مسئلہ زمونږ په ملک کې شته. هر میاش زمونږ یو شمیر ماشومان تر تختول کې دورسته پر زور مذہب بدلولو ته اړکل کیږي. له وفاقي حکومت سره سره صوبائی حکومتونو ته هم زمونږ د خواسته چې قانون سازی وکړي او غبیا عملی هم کړي چې په دې ملک کې پر زور د مذہب بدلولو دا کار ودرېږي. باقی دا وړې وړې مسلې خو مخې ته دي.
په پاکستان کې وفاقي او صوبائی حکومتونو په تیره ایول سیزن کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلونونه کړي دي. همداراز سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. خو د پاکستان د قومي اسمبلی د مذهبي چارو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند پارلماني استازي جمشید تامس د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن راپور پر ردولو سره وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري.
دا راپور زه ردوم ځکه چې پرشتیا داسې څه خبره نشته. تر څو چې د مذهبي ازادۍ خبره ده نو موږ اقلیتونه پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوو. دا منفي خبرې ځینې غیر سرکاري ادارې د فنډونو اخیستو لپاره خپروي او واضح مثال یې دا دی چې یو هندو یا عیسایي که پر کومه ذاتي خبره له مسلمان سره جنګ وکړي نو دوی یې د مذهبي ازادۍ سره وتړي. تر څو چې په زوره د مذهب بدلولو خبره ده نو دا یوه مسله سته او زموږ حکومت یې د مخنیوي لپاره پر پارلماني غړو مشتمل یوه کمیټې جوړه کړې ده چې د هغوی د سپارښتنو په رڼا کې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو مخنیوی وکړل
شي. له دې وړاندې امریکا پاکستان د نړۍ هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړو چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د تیر کال د دسمبر په 9 د امریکا د هغه وخت د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر ولیکل پاکستان په ګډون د غلس هیوادونه د 1998 زیږیز کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل شوي چې د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک روانو او لوی سرغړونو کې ککړ دي او یا یې زغمي. خو پاکستان حکومت تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هلته بشپړه مذهبي ازادي شته او ټول لګکي په آزاد خپل عبادت او ژوند کوي. د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوهنیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو مشال ریډیو اوري. زو لاهور ته. لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړی. نوموړي د احتساب قامی ادارې نیب د قانون ناقانونه پیسو لیګلو او د آمدن نه زیاتې اساسې لرلو په تور نیولی و. مسلم لیگ نن دریز لري چې دوی په هیڅ قسمه درغلیو کې ککړ نه دي او حکومت د احتساب قامی اداره یا نیب د دوی پر ضد د انتقامي کاروایانو لپاره کاروي، خو وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې نیب یوه آزاده او خپلواکه اداره ده. د قانوني او سیاسي چارو پوهان د حکومت او د اپوزیشن د دریز په اړه څه وایي؟ سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
د اپریل په 22مه لاهور های کورټ د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په ضمانت د خوشکېدو حکم ورکړی. نوموړی د منی لانډرینګ یا ناقانونه پیسو لیږلو او د آمدن نه د زیاتو شتمنیو په مقدمه کې په جیل کې وو. د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب ویاندې عظما بخاري د اپریل په 22مه رسنیو سره خبرو کې وی په شهباز شریف باندې لګېدلې یو تور هم نه دی ثابت شوی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سیاسي انتقام اغستو لپاره د احتساب کمی اداره نیب تدوی د مشرانو پر ضد کاروي. دا وی چې د نیب نیازی کوم ګډ جوړ دی او د هغوی چې کومه د سیاسي انتقام بیانیه ده هغه نن عدالت ته فن کړه. او نن چې د شهباز شریف څومره بیانونه ولوستل شو نو نیب نن په ډک عدالت کې دا ومنله چې دوی څومره گواهان جوړ کړي یا یې منظوري ورکړي دا هغې نه یوه جمله هم راونه وته چې د شهباز شریف پر ضد د یوې پیسې جرم هم جوړیږي. او نیب دا هم ومنله چې د شهباز شریف په خلاف نه کوم جرم شته او نه هغه په دې کې مرکزي ملزم دی. په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران د پاکستان مسلم لیگ نوم په دې دریسه نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم وی
کله نه جوړ شوی دی اوس پورې آزاد اداره نه ده، همیشه چې دی دا د سیاسي انتقام لپاره استعمال شوی ده او احتساب نوم چې دی یو سیاسي ناره ده او اوس چې څومره کاروي کېږي نو په هغې کې پاکستاني خزانې ته پیسه نه راځي. کله هم چې دی یو سیاسي انتقام اخیستلو دپاره حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دی دباو کړي یا زمونږ اسټبلشمنټ چې دی چې د چا خلاف دي چې د چا ملګرتیا کوي هغې ته
همداشن په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر اوی حکومت یوازې دعوی کوي او ثبوتونه ورسره نه وي نو ځکه تر اوسه په دې کې کامیاب شوی نه دی.
موجوده حکومت دا کار په دې طریقه باندې د غو کوچ راتلو سره یو شور جوړ او بس سمونږ غلو نه پیسې رو بس مونږ خو بس غله بنې سو دي ټول دا ټول غله دي ته کله د اوی چې دا ټول غله دي نو بیا خو به ته ثابتې کنه خلک داسې وکړي چې اول ټول ثبوتونه په خپل لاس کې والی داسې کارونه وکړي چې ول پته ولګي چې کیس مضبوط دی نو هغه خلک روڑی الته جمع کیو په هغه باندې بیا ولسته وای چې دا کیس مونږ جمع کو اوس په دې نتیجې روزي. دې حکومت په زما په خیال باندې په کمه تیاری باندې د شور ډیر زیات کو هغه نتیجه دار وته چې چا دې ته ویلی و چې دې خلکو غلاګان کړی هغه زما په خیال مکمل پوینو او دې ته داسې خبرې کړې وي دا هغه نقصان او زیته دا شو چې دې بیانې اوس ناکامي ګیله ګیاده.
د ذکر د تیر کال د اگست په 18مه نه په احتساب عدالت کې د شهباز شریف او د دو زامنو او د کورنۍ د نور غړو پر ضد د 8 ارب روپۍ د منی لانډرینګ یا بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه د پیسو لیږلو ریفرنس جمع کړی وو. دا رنګ تیر کال د ستمبر په میاشت کې لاهور های کورټ د شهباز شریف د ضمانت درخواست مسترد کړو د کومې وروسته چې نوموړی د احتساب قامی ادارې گرفتار کړو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو په بیا بیا ویلي چې د احتساب قامی ادارې یو آزاد اداره ده او دوی په دغه اداره باندې هیڅ فشار نه اچوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 521، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل پر 23مه د کتابونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په لندن کې د ورلد بک ډے په نوم ایوی وبپاڼې لیکلي د تیر یو کال په موده کې د کرونا وبا او په بیلابیلو هیوادونو کې د ټولبند له وجې په نړۍ کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. یونیسکو وای د دغه ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتاب د لوست د دې د چاپولو او د کتاب د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د کتاب لیک لوست خلک څومره اهمیت ورکوي او د دې د کاپی رایټ څومره خیال ساتل کیږي، په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
لیکوالان وایي که څه هم اوس ډیجیټل دور دی او ټول معلومات انټرنیټ له لارې حاصلېدای شي، خو د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ په دې اړه مشال ریډیو ته وایي، دا ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل پر 23مه د کتاب او د دې د کاپی رایټس نړیواله ورځ لمانځل شي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او څېړنیز مرکز یو استاد پروفیسر ډاکټر ارشد علي مشال ریډیو ته وایي، د کتابونو لوستل په ټولنه کې امن، برابري او انصاف ته لاره جوړوي، خو باید د خبرې ته زیات پام وشي چې کوم قسم کتاب دی وکتل شي.
کتابونه خو څوار سره تکیږي که نه، دا خو تاسو ویلی شئ چې دا بکېمونګوی جو داری تلوار دا اړیخه دغه ده نه، چې که فرض کړه داسې خلک په داسې کتابونه راوړي چې هغه نیګیټیویټي طرف ته بوځي، د معاشرې د تحریر طرف ته بوځي، نو هغه ویژول دی نوې نسل یا خاص کر مونږ طالب علمانو دا خبره وکړو په هغې باندې، نو هغه به هغه طرف ته ځي، هغه ته پازیټیو طرف ته راولي.
اکثره د کتاب په لومړیو پاڼو دا لیکل شوي وي چې د دې کتاب جمله حقوق د لیکوال او یا د دې له چاپونکو سره محفوظ دي، او د دې آډیوي فوټو کاپي، ریکارډینګ، میکانیکل او یا پر کومې ویبپاڼې خپرول به خلاف ورزي وي. په پېښور کې د کتابونو د چاپولو د یوې ادارې عامر پرنټس او پبلشر یو مشر عامر خان نمو د کتاب د حقونو یا کاپی رایټس په اړه کې وپوښتل. نوموړی وایي،
پبلشر هغه کتاب خپل حقوق باندې کوي، خپل نوم سره منسوب کوي چې کوم کتاب خپل خرڅ باندې چاپي، پر پبلشر باندې محفوظ دي حقوق، او چې کوم لیکوال خپل نوم باندې محفوظ کوي چې د فلاني لیکوال په نوم باندې کتاب حقوق محفوظ دي، نو هغه څه هر کله وي هغه بار بار چاپ کېدی شي، لکه هغه داسې څه خیال نه ساتي.
لیکوال او قانون پوه عطا الله جان وایي، په پاکستان کې د کتابونو د کاپی رایټس په اړه قانون شته، خو په دې اړه ډېر کم خلک عدالتونو ته ځي.
په
لندن کې د کتابونو د نړیوالې ورځې یا ورلد بک ډے په نوم یو ویبپاڼې لیکلي، د کرونا وایرس په وبایي حالاتو او ټول بند کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. خو د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد نگینا خانم وایي، اوس د پخوا غونډې زده کوونکي د غیر نصابي کتابونو زیات لوست نه کوي او غواړي چې د انټرنیټ له لارې زیات معلومات راټول کړي. لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر وایي، د پښتنو په ټولنه کې د کتاب د لوست او د دې د ټولو حقونو د محفوظ ساتلو لپاره باید زیات کار وشي.
کتاب نه ما سره لا وخت مهنت
په پیښور کې د کتابونو د یوې چاپخانه مشر عامر خان مشال ریډیو ته دا هم وایي، په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک ته افسانو، ناولو او د سیړنو کتابونه زیات خوښوي.
دلته چې کوم کتابونه په نثر کې چاپ شو، دغه کتابونو دغه زیات اهمیت هغه چې کوم د یونیورسټو لیول پورې خلک ګوري، د کالجونو یا د عام نثر ګوري، نو افسانه، ناول شو، تحقیق شو، دا خلک زیات خوښوي.
بلخوا یونیسکو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دغه ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتابونو لوست، د دې د چاپولو او د کتابونو د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوري څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر روزه کې مشال ریډیو درته د روزي سره تړلو موضوعاتو پاړه د دینی عالمانو نظر راوړي. نن به واوري چې روزه څه ډول عبادت دی. اول دا ویل کیږي چې روزه ایوازې او ایوازې د خدای لپاره ده. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل نه روایت کوي او قدسی حدیث دی په بخاری او مسلم دواړو کې راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. د انسان او د ابن آدم هر عمل د هغه لپاره دی، خو یوازې روژه زما لپاره ده او زه د روژې ثواب ورکوم. اشکال دا دے چې اعمال چې دي صالحہ دا ټول د الله جل جلاله لپاره کی، نو د روزې تخصیص ولی الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روزه زما لپاره ده. نو دا یو مهمه پوښتنه ده په حقیقت کې، د دې څو وجوهات دي. لومړی وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې، خلک به ووایي چې دا ډیر سخی دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي. که بل څوک ونه وایي چا چې تا نه پیسې اخیستي، هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی. که منځونه اوږدو اوږدو کې د خلکو مخکې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی. خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې، نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي. نو په دې کې د الهیت او خالص د الله جل جلاله کېدلو چانس زیات دی. بل وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی، لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له. هر عمل د بنی آدم چې دی په هغه کې اضافه ورته کیږي، او د هغې اندازه معلومه ده، یا لس چنده، یا سل چنده، یا اووه سوه چنده. الا الصوم، یوازې د روژې نه پرته، چې روژه داسې عبادت دی چې د هغې اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپله ورکوي چې څه یې خوښه شي. درېیمه وجه دا ده چې په سابقو امتونو کې او نورو هغو قومونو چې شرک کړی دی، په ټولو انواع عبادت سره شرک کړی دی، خو په روژې سره چا هم شرک نه دی کړی. روژه د الله نه سوا د بل چا لپاره نه دی نیول شوی. چې یو سړی وایي چې ولا زه درسته ورځې نارم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم، دا کار نه دی شوی. نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده، او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
اوریدونکو، د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. نجیب عامر ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په پاکستان د کورنوي چارو وزیر شیخ رشید وایي د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې تر سره شوی برید ځانمرګ یو پر ټولنیزو رسنیو دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملک دوه ویشت امنیتي ادارو ته امر کړی چې د پاکستان په لویو ښارونو کې دي د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت نن په اعلان کې ویل د ملک په کومو سیمو کې چې د کورونا کچه له 5% زیاته وي هلته به د لومړي صنف نه تر 12 صنف پورې تعلیمي ادارې تر اختره پورې بندې وي. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکز نیشنل کمانډ آپریشن سینټر کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دوه ورځني سفر استنبول ته ورسید. هغه بالته په سبا ته په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستان پرته پکې ترکیه او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري ګډون کوي. امریکا پر یو پاکستانی خبریال تر سره شوی برید غندلی. د اپریل په 22مه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټر په یو پیغام کې ویل شوی چې هغوی پر افسر عالم تر سره شوی برید اندېښمن کړي. په پیغام کې راغلی د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب د یو باخبره ورځ لپاره خورا مهم دی. په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 14 کسان مړه شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته ویل چې پیښه تیر ماښام د کابل او کندهار ترمنځ په لویه لاره مخې ته راغلې. هغه زیاته کړه چې 12 کسان ټپیان شوي هم دي. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او د روغتیا پر ادارې داسې تورونه دي چې ګواکې د روغتیايي لارښوونو د نه پاملرنې له وجې په پراخه کچه هلته د کورونا وایرس نوي قسمونه خپرېږي. نن زیمبابوې په حراره کې په دویمه شل ورځې لوبه کې پاکستان ته په 19 منډو ماتې ورکړه. زیمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او د نهو لوبغاړو په تاوان 143 منډې جوړې کړې. پاکستان د هدف پوره نه کړ شو او لا د لوبې یو بال پاتې و چې ټوله لوبډلې په 99 منډو اوټ شوه. پاکستان د دریو لوبو په سیریز کې لومړی میچ ګټلی.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پات رسیږي. که پر همدې سپو پات شوي نو د امریکا غک دیو ریډیو خبرونه پر اوریدلې شي. تر سبا سحر تر نه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ تکنیکی همکارانو دره او د مشال ویډیو ټول ملګری درنه اجازه غواړو. خا د وبادوسی.